درنو دوستانو سلامونه د ازادي راډیو وی بل خبرونه ته مزه اجمل اند هر کله کوم په مخړې د دې سات خبرونه ته مشهور سلفي ديني عالم مولوي سردار ولی صاحب تیر شپه په کابل کې وشل شوې ده. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د پیخي پاړی څیړنې پیل کړې دي. د پیسو د نړیوال صندوق یو هیئت له پاکستان سره موافقه وکړه چې د 6 میلیارد ډالرو د پور غوښتنه بیرته راښوندې کړي. دا پیسې له 2019 را په دی خوا کنګل شوې. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیه تورن کړ چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ جنوب څخه په زور ایستل دي. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مظاهرچیان موافقه وکړه چې د پارلمان له رئیس سره خبرو ته کینی او دولتي ودانۍ تخلیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی دی چې د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا چې پرون له استعفا پرته مالدیب ته تښتېدلی و له هغه ځایه سنګاپور ته تللی او اوس خبرونه وایي چې د سعودي عربستان جدي ښار ته رسیدلی دی. په سریلانکا کې وضعیت کړکېچن دی. حکومت بیړنی حالت اعلان کړی دی. تکل شوې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم سره نن داسې هوکړه لاسلیک کړي چې دواړه لوري اټومي وسلې ته د ایران د لاسرسي د مخنیوي ژمنې پکې تازه کړي. رویټرز د جو بایدن ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي چې دا هوکړه به د امریکا او اسرائیلو اوږدمهاله امنیتي اړیکې لا پراخه کړي. بایدن پرون له ولسمشر کېدو وروسته د منځني ختیځ لومړی سفر اسرائیل ته په رسیدو پیل کړ. نوموړی له اسرائیل وروسته سعودي عربستان ته ځي. او کبرس تر اوبو لاندې لومړنی لرغونی پارک ګرځندویانو ته پرانیست. د مدیترانې سمندرګي پر غاړه په دې سیمه کې تر میلاد مخکې د 294 او 312 کلونو ترمنځ د اماتوس پخوانی پاچاهي وه. دا هغه زمانه ده چې پر کبرس د لوی سکندر د دوو وارثینو دعوه وه. یو شمېر کتونکي په دې نظر جدي چې ښایي له دې ځایه به د تجارتي سمندري بندر په توګه استفاده کېده. دوستانو وړاندې به په خپرونه کې واورئ چې د کډوالو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې په تیر یو کال کې 1.8 میلیونه افغانان له خپلو مینو بې ځایه شوي دي.
دلته چې بل حکومت لو موږ دلته سړک په غاړه څو عمر پراته هلته دلته ماجور بیا په کاریس کې پیو داسې په ګوډه لکه ناستو نه د موټر کې راسرسته نه د سړک کې راسرسته دلته پروت د خدای په لټه چې څنګه کې
ګڼ دغه کډوال ورته حال لري. په اړه به یې رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې مشهور سلفي دیني عالم مولوي سردار ولی صاحب تیر شپه په کابل کې په مرموزه توګه وژل شوی دی. په غزنی کې ډیر روغتیا پالان وایي دلته میندې د ماشومانو د زیږون ترمنځ 2 کلنی واټن نه مراتوي او له همدې کبله میاندې او ماشومان ډیر کله په ناروغیو په ځانګړې توګه په فارسواکۍ اخته کیږي. په دې اړه به هم رپورټ ولرو. یوه افغانه په 60 کلنۍ کې په دې پوه شوې ده چې دا په فرزندۍ ورکړل شوې ده. ناهید
یعنی نام پدرم توباله که می فهمم ایره به شما میگذارم.
نوموړي د خپلې کورنۍ په لټه ده. د ژوند کیسه به واورو که وختو نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناورې لکه په خبرونو کې مو چې وویل مشهور سلفي ديني عالم مولوي سردار ولی صاحب تیر شپه په کابل کې وشل شو. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې د پیخي پاړې څیړنې پیل کړې دي. نور حال په دې رپورت کې.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم دی وشل شو. استاد او مشهور سلفي ديني عالم مولوي سردار ولی صاحب د جنازې مراسم د ختیځ ولایتونو سلګونو اوسیدونکو پکې برخه اخیستي وه. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي د شیخ سردار ولی ثاقب د وژنې په تړاو څېړنې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل
د شیخ سردار ولی د شهادت د قضې لپاره یو هیئت ټاکل شوی ده. هیئت له تیر شپې راهیسې خپل څېړنې پیل کړې دي. تبه دا معلومې شي چې شیخ صاحب د چا لخوا اولې په شهادت رسېدلې او انګېزه یې څه ده.
په ننګرهار کې د نارنج باغ دارالعلوم یو استاد شیخ احمد شاه د جنازې له مراسم وړاندې رسنیو ته وویل چې ښاغلی ثاقب تېره ورځ په کابل کې په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوی دی.
هغه پرون ماسپخین په شهادت باندې رسیدلی و. البته موږ لس بجې پې خبر شولو په مرموز ډول باندې په شهادت باندې رسیدلی و. دشمن ورته د میلمه او د دوست په شکل باندې راغلی و. نور علم او معامله او تفصیلات الله رب العالمین ته معلوم دي.
د وی نوموړي په ننګرهار کې د دیني زده کړو په برخه کې پراخ خدمتونه ترسره کړي دي او زرګونه شاګردان یې روزلي دي. مولوي سردار ولی ثاقب د ننګرهار د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکی و. نږدې 40 کاله عمر یې درلود او په دینی علومو په ځانګړي ډول په قرآن او احادیثو کې پراخې زده کړې کړې وې. د ښاغلي ثاقب په اړه ویل کېږي چې په سیاست کې کومه ځانګړې ونډه نه درلوده، خو د نبوي سیرت د تدریس له امله په لار او بار پښتنو میشتو سیمو کې پراخ شهرت ترلاسه کړی و. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د کابل پوهنتون استاد مشهور سلفي عالم عبیدالله متوکل وژل شوی و. نوموړی د طالبانو د حکومت په لومړۍ ورځو کې اول تری تم شو او وروسته یې جسد د کورنۍ له لوري په کابل کې وموندل شو. د دې ترڅنګ په وروستیو کې په کابل او کندز کې د تصوف عالمانو پر حلقو خونړۍ حملې وشوې چې لسګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دې وړاندې د تیر جمهوري حکومت پر مهال هم په بیلابیلو وختونو کې دیني عالمان په نښه شوي دي. مشهور دیني عالم سمیع الله ریحان په کابل کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی، په جلال آباد کې د نارنج باغ مدرسې استاد رحمت شاه، په کابل کې د شیشه سوری جماعت خطیب عزیز الله مفلی او د کابل د علما او د شورا و رئیس عبدالبصیر حقانی د یادولو وړ دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د کډوالو نړیوال سازمان وای افغانستان کې د تیر 2020 کال جنوري څخه د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې ټولې 1.7 میلیون افغانان له خپل مينو بې ځای شوي. د سازمان په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي په تیر لس کلونو کې په افغانستان کې د کورنۍ او بې ځای شو شمیر نږدې 6 میلیونو ته رسیږي چې د جګړو او طبیعي پیښو له امله د خپل مينو پرېښودو ته اړ شوي. بلخوا د سره صلیب نړیوالې کمیټې ریپورت ورکړی چې افغانستان کې اقتصادي کړکیچ له امله د خوراکي توکو بیې لوړې شوي او خلک مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. نور حال زما د همکاري په ریپورت کې.
د هلمند ولایت اوسیدونکو فاطمه وای تیر 2021 کال کې د جمهوریت نظام تر سقوط مخکې په دغه ولایت کې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړو کې کور ویجړ او دوی لا هم سرپناه لري چې زوند پکې وکړي.
حکومت دې راته کومه کې جوړ دې راته زې دې راته راکې زه د پروسه کال را سره مې په دلته چا بل حکومت لاو مې دلته سرک په غاړه سو مر پراتو آل ته دلته ماجور بیا په کاري اس کې په داسې په ګډه لکه ناشته نه د موټر کې را سره ست نه د سرک کې را سره دلته پروت د خله په لچ سګه کې
د چا کورونا جګړو وران کړل د چا هم طبي پیخو
کورونا لا سوار کړي دي د وبو زیر مې لا سوار کړي دي.
مجنون د پکتیکا د ګیان ولسوالۍ اوسیدونکو او په دې ولایت کې دی وی زورو زلزلې سیان مندې چې د ژوند د سخت ورځو یادونه کوي. دا وایي کورنۍ او د یادې ولسوالۍ اکثره نورې زیانمنې کورنۍ له بدو بشري حالاتو سره مخ او ان لومړنۍ توکو ته په اسانه لاسرسی هم نه لري.
دلته خو چې کومې مرستې راغلي دي یا تر اوسه راځي تر اوسه پورې مستحقینو خلکو ته ټولو ته تر سمه توګه نه دي رسیدلي، ځکه چې دوی مشکلات زیات دي. کورونا له لاسه ورکړي دي، بوته ضرورت لري، د اوبو زیرمې له لاسه ورکړي دي، د باران د پټېدو امکان نشته،
دا کسان داسې مهال د بې ځایه کېدو د سختیو کیسه کوي چې د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې له 2021 کال جنوري له میاشتې څخه د 2022 کال تر اپریل میاشتې پورې په ټول افغانستان کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله 1.7 میلیونه وګړي د خپلو کورونو بې ځایه سوي دي. د دغه سازمان د بې ځایه سویو د شمیرو د تعقیب ادارې ډی ټی ایم د ارقامو پر بنسټ د 2012 څخه نیولې د 2022 د می تر میاشت پورې چې باندې 15.8 میلیونه افغانان په خپل هیواد کې دننه بې ځایه سوي دي. د دې راپور د شمیرو له مخې 9.5% کورنۍ د ابتدایي ضروري خوړو د اخیستلو توان نه لري، 14% کورنۍ د ورځې یو ځلې او یا تر هغه کم خوراک کوي، 55% کورنۍ د ګټې وټې سرچینه نه لري او څه باندې 2.8 میلیونه کورنۍ پوروړې دي. هغه موضوع چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې هم په اړه راپور خپور کړی دی. سلیم نړیوالې کمیټې آی سی آر سی په خپل یو تازه راپور کې د افغانستان د اوسیدونکو د ژوند پاړه اندېښنه خودلې او پر نړیوالې ټولنې د خلکو ته د بیړنۍ او بشري مرستو د رسولو غاک کړای دی. سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره خبرې کړې چې کم عاید لري او د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي ځورېږي او د رانیولو توان نه لري. په افغانستان کې بشري وضعیت تر هغه وروسته لا بدتر سه چې د تیر کال په اګست میاشت کې طالبانو د دغه هیواد واک واخیست او اکثرو نړیوالو هیوادونو د دغه هیواد سره خپلې مرستې بندې او د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد ډالر شتمنۍ د امریکا له لوري کنګل سو.
په کونړ کې چارواکي وایي د لوی اختر په تیرو څو ورځو کې د کونړ لیدلو ته په لسګونو زره کسان ورغلي دي او دغلته په غرنیو سیمو کې د سیال او سیاحت لپاره ورغلي. د موضوع تفصیل بل کونړ څخه د ازادي رادیو د خبريال پر ریپورت کې واورو.
د کونړ اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته ویل په تیرو څلورو ورځو کې د دوی د حساب لمخې لس زره سیلانیان د کونړ د خکلو درو او منظرو لیدلو لپاره د هیواد له بیلابیلو ولایتونو راغلي دي او لا هم د سیلانیانو جوپی را روان دي.
لری ولایتونو راغلي زمونږ کم سیلانیان دي تقریبا دا غوته ده لس زره تر رسیدي. کم چې زمونږ داخلي خپل د کونړ کم سیلانیان یعنی د یو لسوالۍ نه بلې ته نو هغه تقریبا تر څلور زره پوري دي او دغه شمیره لا مخ په زیاتېدو ده ځکه سراسر په هر ځای کې امن ده. نو کوی یو څو غواړي چې د غره یو سر ته خيږي کمې درې ته تلل غواړي مشکل نشته ده هر ځای ته په اطمینان سره تلل شي او مونږ هم ټولو سیلانیانو ته اطمینان ورکو چې په کونړ ولایت کې کم ځای ته تلل غواړي نو ان شاء الله څه مشکل نشته ده.
د کونړ خپل او زړه راښکونکو منظرو لیدلو او تری خوند خستل لپاره د نور ولایتونو ترڅنګ د ننګرهار مرکز جلال آباد څخه هم ځوانان چکر ته تلل دي. دو تنه عرفان الله او شاهزاده وای
ډیر ښه د سیاحت دی دی ډیر ښه مندرې لري ټولو هیوادوالو ته چې تراشي او د مندرونه خوند واخلي.
زموږ د افغانستان ډیره ښایسته ساحه ده ډیره ګلی ګلزار ساحه ده چې سړک جوړ شي هوټل جوړ شي سیلانیان هر کله راتلی شي.
په تیر کوچنی وسنی لوی اختر کې ډیرو سیلانیانو ځانونه د کونړ دانګام ولسوالۍ اړوند خکولی او زرغونی سیمې بنشي یا بنشاهی ته رسولي چې کومه د ډیورن پر فرضي کرخه پرته ده. هلته د لوړو غرونو پر سرونو او د نختر او دنګو نولاندې خپل افغاني موسیقي غږوي او ورته اتړونه کوي. کونړ ته په داسې حال کې د لوی اختر په څلور ورځو کې لس زره سیلانیان راځي چې په نورستان او کونړ کې د سیلانیانو او ځایي خلکو پر وړاندې تر ټولو ستره ستونزه د سرکونو خرابوالی او نشتوالی دی او ورسره د لارو په اوږدو کې د هوټلونو او نورو اسانتیاوو نه موجودیت دی. که چیرته سرکونه ورغول شي او په لارو او درو کې د سیلانیانو د آرام لپاره مناسب ځایونه جوړ شي نو هر کال به د کورنیو او بهرنیو ګرځندویانو له درکه حکومت او ولس په میلیونونو افغانۍ عواید ترلاسه کړي.
دوستانو سم نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له اسرایلی چارواکو سره نن یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون په اړه ویل شوی چې په منځني ختیځ کې د ثبات د ټینګیدو او د اسرایل د خوندیتوب لپاره دی. جزئیات په دې ریپورت کې.
ټاکل شوی دی چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرایل صدر اعظم یایر لاپید سره ګډ تړون لاسلیک کړي چې په کې به دا شمنه کوي چې ایران به نه پریږدي چې اټومي وسله ترلاسه کړي. د امریکا یو جګپوري چارواکي خبريالانو ته وویل چې له دې سره به د متحده ایالاتونو او اسرائیل ترمنځ د اوږدې مودې امنیتي اړیکې پراخ شي. د چارواکي وویل دا اعلامیه ډیره مهمه ده. په دې کې شمنه شوې چې کله به هم اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي او د بې ثباتۍ دا سیاسي وکړي چې اسرائیل په نقشه کړي. جو بایدن پرون تل ابیب ته ورسید. له ولسمشر کېدو وروسته د اسرائیل ته د لومړی رسمي سفر دی. د چارواکو په وینا د بنند اسرائیل صدر اعظم یایر لاپید سره په ګډه خبري غونډه کې برخه واخلي. ولسمشر بایدن ویل دي چې دوی غواړي چې واشنگتن له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون ته بیرته ستون شي. دا تړون د ولسمشر بارک اوباما په وخت له ایران سره د متحده ایالاتونو په ګډون د نړۍ پیاوړو قدرتونو لاسلیک کړی وو چې بیا په 2013 کال کې ولسمشر ډونالد ترامپ له دې تړون څخه بهر شو او ویل چې ایران د دې تړون شرایط نه دی پوره کړی او په منځني ختیځ کې د ترهګری هڅو لپاره کار کوي. تهران دا ادعا رد کړې ده. د ایران او لویدیز ترمنځ د دې تړون د بیا ژوندي کولو لپاره پرله پسې خبرې روانې دي. اسرائیل د دې تړون مخالفت کوي او بیا بیا دا ویر څرګندوي چې ایران په پټه د اټومي وسلو د ترلاسه کولو په تکل کې دی. ولسمشر جو بایدن د اسرائیل تلویزیون ته وویل چې دا تړون د دې لپاره تر ټولو ښه زمینه برابروي چې ایران د اټومي وسلې له ترلاسه کولو وګرځوي. کله چې ولسمشر بایدن څخه پوښتنه وشوه چې متحد ایالاتونه به له ځواکونو هم استفاده وکړي که چېرته اړتیا وه، د په ځواب کې وویل دا وروستۍ وسیله ده.
آزادی رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ آزادی رادیو ناوړه او سم څو سپورتي خبرونه.
په کابل کې د پاور لفټینګ کلاسیک منتخب سیالي پیلېږي. د افغانستان د بدني روزنې ورزش سیاست په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې په کابل کې د افغانستان د پاور لفټینګ کلاسیک پنځم پړاو منتخب سیالي پیلېږي. د خدیست لیکلی ټاکل شوی چې دغه سیالي د روان شنبې په ورځ د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست مقام 500 کسیز جیم کې د دریو ورځو لپاره ترسره شي. د دې ریاست په وینا په دغه سیالیو کې به د کابل ښار پاور لفټینګ 15 کلبونو څخه تر 160 زیات ورزشکاران ګډون وکړي. یا د سیالۍ د سنی کټګوري او نویو ځوانانو او ځوانانو ترمنځ په نهو وزنونو کې له 350 کیلوګرام څخه تر 160 کیلوګرام پورې ترسره کیږي. د افغانستان د شل کلونو فوټبال ملي لوبډله د آسیا تلولې مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره ځان چمتو کوي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې لیکلي چې دغه چمتووالی په کابل کې د احمد ضیا عظیمی تر نظر لاندې کیږي. د دې ریاست د معلوماتو لمخې د هیواد د شل کلونو فوټبال ملي لوبډله په جی ګروپ کې له عمان، تایلند او فلیپین سره لوبي لري چې دغه سیالي به د سپتمبر له 10 تر 13 پورې په عمان کې ترسره شي. د یادونه ده هغه لوبغاړي چې له ولایتونو دغه ملي لوبډلې ته پیژندل شوی کابل کې د شل کلونو ملي لوبډلې تمریناتي کم ته بلل کیږي. او هندستان د کرکټ په لومړۍ یورزینی سیالي کې انګلستان ته ماتې ورکړه. د ورزشي اژانسونو د راپورونو لمخې انګلستان د ټاس په ګټلو سره لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه او په 15 شاورونو کې د ټولو لوبغاړو په سزیدو سره 113 منډو هدف وټاکه. د هندستان د توپ اچونې په برخه کې دغه هیواد نوموتی توپ اچونکي بومرا په خپل توپ اچونه کې د 19 منډو په بدل کې د انګلستان شپږ مهم لوبغاړي وسوځول. په دویمه پاڼه کې چې کله هندستان توپ وهنه پیل کړه پرته د کوم لوبغاړي له سوځېدو سره یې ټاکلي 160 منډې پوره او لوبه د 4 منډو په توپیر سره وګټله. هندستان له انګلستان سره د دریو ورځنیو سیالیو لړۍ روانه ونی پیل کړي چې دغه لوبه به په انګلستان کې تر راتلونکو 5 ورځو پورې روانې وي.
دوستانو خبرونه مو اوریدل، سپورتي خبرونه وو، تاسو موږ غږلا آزادۍ رادیو نه اوري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
وړاندې به ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راوخلو. همدارنګه به مو د حق افغاني د ژوند له کیسې خبر کوچی. په شپېته کلنې کې خبره شوې چې دا په فرزندۍ نیول شوې ده او اوس د خپل پلار او پخانی کورنۍ په لټه ده. خو تر هغه مخکې زو غزنی ته. په غزنی کې ډېر روغتیا پالان وایي دلته میندې د ماشومانو د زیږون ترمنځ دوه کلنۍ واټن نه مراتوي. دوی په دې باور دي چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ واټن نه مراتول د ماشومانو د ناروغیو او حتی د میاندو ماشومانو د مرګ سبب کېدای شي. نور حال په دې رپورټ کې.
دا غزنی ملکی روختند ماشومان په واټ کې د دوو برګلونو خارځوا کو ماشومان سرته ناشته خارځوا کمور. دا د غزنی دی یک لسوالی اختر بیبی ده. اختر بیبی وای اتلس کال عمر لرم، یولس کال وړاندې واده سوی یم. تر اوسه مې 12 ماشومان زیږولي خو سربیره پر دې اوس بیا د دریو میاشتو مندواره یم. ستونزه دا نه ده چې د اختر بیبی نیمایي اولادونه خوارځوا کې دي. ستونزه دا ده چې په خپل اختر بیبی هم خوارځواکۍ ځپلې چې له امله یې وچه کلکه تکه زیړه تښتېدلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې ډیری روغتیا پالانې وایي په دغه ځای کې میندې د ماشومانو د زیږون ترمنځ دوه کلنۍ واټن نه مراتوي چې له امله یې مور او ماشوم دواړو ته زیان اوړي. دوی وایي د ماشومانو د زیږون ترمنځ د واټن نه مراتول د ماشومانو د ناروغیو او حتی د ماشومانو او میندو د مړینې لامل کیږي. دوی وایي میندې او پلرونه دې د ماشومانو د زیږون لپاره د هغې دوه کلنۍ واټن په نظر کې ونیسي تر څو یوه سالمه او روغه ټولنه ولرو. سمین نازنین د غزنی مقر ولسوالی په ملکی روختون کې ډاکټره ده. دا په دې باور ده چې تر دوه کال په لږ موده کې د ماشومانو زیږول د مور او ماشوم لپاره سخت زیان نه لري.
ډیر زیات بد اغیز لري. یو خو هغه کوچنی سه جمعې ته وړاندې کیږي د دوی قدونه ټیټي، ذهني دماغ ډیر ټیټي، یعنی کوم وخت سه مکتب ته ځي د دوی دغه ذهني دماغونه درس نسی نیولای، اشتیاي کمی، ضعیفي، کمزوري، بلاخره د زړه په ناروغي دوی اخته کیږي، د شکر په ناروغي دوی اخته کیږي، غیر منظمه چاغوالی دوی ته پیدا کیږي د کوچنیانو ته. د همدې په خاطر دغه زر ورځې ډیر مهمه ورځې دي.
دا غزنی دی یکول سوالی پر روختون کې روختیا پال ملالی بیا وایي په غزنی کې ډیرې سړی او میرمنې هغه زر حیاتی ورځ په نظر کې نه نیسي چې لاملې د مور او ماشوم دواړو روختیاي حالت ور سره تړلې دی. ملالی زیاتوي په وسنی وخت کې زموږ په ټولنه کې د مور او ماشوم دواړو د خورځواکۍ شمیر څو برابر زیات سوی دی. د فقر او بیوزلۍ ترڅنګ د دغه زیاتوالی یو لامل هم ده دوه کلنې موده نه مراتول دی.
متاسفانه په افغانستان کې د هزار ورځې د حیات سدي دغه په نظر کې نه نیول کیږي. عمده علت یې همدا ده چې جامع تسوی تغذی، یعنی ارقام د فیصدي او د سوی تغذی د موږ په افغانستان کې لوړ ده. همدو تاثیر سي د هزار ورځې د حیات تر دوه کلنې پورې مد نظر نه نیول کیږي.
د غزر حیاتی ورځی کومیدی ډاکټر سمین نازنین وای د غزر هغه ورځی دی چې باید شزه او خاوند د ماشومانو د نزی ژولو ته د بیرغونیسی واټن په نظر کې وساتي او میندوار میرمنې ته شخواړو برابر کړي.
دغه زر ورځی کوم ورځی دی؟ هغه ورځی دی چې یو خزه حمل اخلي او کوچنۍ څه پیدا کیږي تر دوه کلنې پورې څه پیدا خزه وقایسی، یعنی ښه غذا باید واخلي.
روختیا پالم په دې باور دي چې د ماشومانو ترمنځ د واټن نه مراتبولو لامل په ټولنه کې زیات ستونزې راولاړې دي. سي دی وایي که څه هم چې په 13 شل کلنه دوره کې په افغانستان کې په روختیایي برخه کې خلکو ته د دوه کلن واټن ترڅنګ ډیری نور روختیایي اړین معلومات ورکول سوي دي، خو بیا هم خلک دغه ډول معلومات بې ځایه او غیر ضروري ګڼي چې لامل یې ستونزې رامنځته کیږي.
په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او طبي پیښې ډېرې داسې کیسې لري چې په اورېدلو ارزي. څوک وژل شول، چا پکې ټپ ولید، څوک د وطن او څوک هم په کوچنیوالي کې د مور او پلار له غېږې بیل شول. له دې کیسو یوه یې د ناهد وکیلې ده، هغه چې له لسیزو وروسته خبره شوې چې په ماشومتوب کې په فرزندۍ نیول شوي، ورکړل شوي یا په غېږ کې اخیستل شوي، اوس په خپلې کورنۍ پسې ګرځي.
یعنی نام پدرم توباله که می فهمم ایره به شما میگذارم سرقاوه
ده. خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې ناهید وکیلی نګدیش پتکل نه ده. د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکي اوس د امریکا په نیویارک کې اوسیږي. کیسه کوي ماشومه وچه د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پورستیو کې د غور په هنګرانو کې د دوی په سیمه کې وچکالی راغله. په خبره لیا د سیمه 300 ماشومان د کابل مرستون ته راوړل شول. په دې ماشومانو کې دا هم و چې ورسته یوې کورنۍ ته په فرزندۍ ورکړل شو او ل خپل اصلي کورنۍ لري شو. د نوموړې خبره په دې کې سن پوهیدا تازه ځینې کسانو خبره کړي او دا اوس د خپل کورنۍ د غړو په لټه کې ده.
ناهید
تر اوسه یوازې د پلار په نوم پوهېدلې او دا چې څه یې کول، خو په دې هم نه پوهېږي چې کوم معلومات چې ترلاسه کړي دا سم دي کنه. نوموړی وای دا معلومات د خپل یو شمیر دوستانو په مرسته ترلاسه کړي.
یعنی نام پدرم توباله کې
زه په یو نوم پوهیږم. کدی غور قومونه و پیژنې، یو سپینګری و د رحمت الله په نوم چې شپون و، او هغه مهال چې وچکالی و زید کابل مرستون ته لګلې و. زه پر رحمت الله پسې ګرځم چې د هنګرانو دی. زه لوریم، زما دیږي چې دوه مشران ورونه می درلودل. عمرونو کې مو ډیر تفاوت نه و، مور او پلار مې هم د درې اولادونه درلودل.
ناهید د کوم کسانو چې دای په فرزندۍ ورکړل شوی داسي پیژندګلوي کوي.
من توسط فرانسوی افغان
زدی افغان فرانسوی لخوا په فرزندی اخیستل شوی وم چې هغه مهال د افغانستان تابعیت اخیستی و. خاوند افغان هندی و، یعنی د هند و خود هم د افغانستان تابعیت اخیستی و. دوی واده کړی و کابل کې اوسېدل. چې زما له فرزندی اخیستلو وروسته پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد یرغل پر مهال له افغانستانه ووتو او نیویارک ته راغلی یو.
فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند.
ناهید وی دغه کسان زهره آئین او عبدالرحیم وکیلی نومی کی. د دې په خبره عبدالرحیم وکیلی هغه مهال په کابل کې د یونیسف ادارې رئیس و او زهره آئین هم له یوې امریکایي کمپنۍ سره کار کولو او پخوا کاپیسا ولایت کې اوسېدل. ناهید وی له کله چې له دې کیسې خبره شوې ښه احساس نه لري. دی وی خبرونه اوري او دا اوریدلی چې په افغانستان کې دا مهال افغانان د وچکالۍ، زلزلو او وروستیو سیاسي بدلونونو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ان تر دې چې د دې په خبره یو شمیر کورنۍ دا چې خپل ماشومان نشي مړولی هغوی خرڅوي، خو له میندو او پلرونو غواړي چې دا کار ونه کړي.
ما بسیار متاثر میشنم که خبرو را میشنم.
زه چې خبرونه اورم ډېر خفه کیږم چې افغانستان کې بې وزلی او لوږه راغلي او خلک خپل ماشومان خرڅوي. دا ما ډېر خفه کوي ځکه زما کیسې ته ورته ده که دوی وروسته پوه شي چې خرڅ شوي دي ډېر بد اغېز به پرې وکړي. خدای دې وکړي څوک چې دا کار کوي په دې موضوع فکر وکړي.
خدا کنه کسایی که اولادای خودم مفروشن دوباره فکر کنن.
ناهید له نړیوالو غواړي چې په داسې وضعیت کې له افغانانو سره مرسته وکړي.
ما از امریکا، از روسیه، از آلمان، از مکتای غرب
زل امریکا، روسی، لویدیجی هوادون غوارم چه مرسته بکری. دغشان زل اسلامی هوادون هم امدائی لدارم. دوی تل غلی دی او مرسته هم نکبی. باید بشری مرسته بکری. خلق خپل ماشمان خرسه بی. ده خدای پخاطر تاسو باید لفانانو سر مرسته بکری.
خوشسالی آمده بلیاز خدا شما باید کمک کنینی مردم آره.
دایوازی دناهید کسه نده. خی په افغانستان کې څو لسیزې جګړې او طبیعي پیښې ډېری نورې داسې کیسې هم ولري چې تر رسنیو او خلکو نه دي رسیدلې. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې د پکتیکا ولایت په ګیان ولسوالۍ کې هم څو ماشومان چې د کورنۍ غړي یې په زلزله کې مړه شوي ځان ته پاتې دي چې تصویرونه یې یو شمېر رسنیو او د خواله رسنیو کارکوونکو خپاره کړي ول. ممکن ناهید وکیلی د خپلې کورنۍ پیدا کولو ته هیله منه وي، خو د ګیان ماشومان به یوازې او یوازې د قبرونو شناختی دولی.
دوستانو په همدې رپورت سره راځو. ستاسو پیغامونو ته ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغلو.
ازادي راډیو د کارکوونکو صحیح د کوم چې زما د غږ اختر کوم مرستندوی ادارو پورې ورسی چې کوم خلک د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي. دغه مرستې چې کېږي دا د طالبان لیکي، دا طالبان مسؤلین چې کوم د ځای مسؤول یا د بل ځای مسؤول دا مرستې لیکي. دا خلک لیکي بیا سل نومه لیکي، دوه سوه نومه لیکي. قسم مې دی په خدای که یو که دوه سوه سیر لا بیا دا خلکو ته ورکوي بیا چې دی خپله بیا ځان ته خرڅوي. مسکینانو ته راځي وایي زه تاسې لیکمه تاسې ته مرسته راځي. هغه دی ولیکي بیا چې مرسته راووتل بیا دی خپله خرڅوي. دغه د مرستندوی ادارې تر غوږه ورسوي چې دا مرستې چې کومې دی کوي باید هر چا ته خپل مرسته په خپل لاس کې ورکړي.
سلام علیکم. سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته زما سلامونه نیکې لی ورسېږي. بعد سلام موږ ورور د هرات په شارک سبس کې بیا جا شوه کان یو موږ سره هیڅ ډول کومک نه کېږي. ګرمي د دې خوا مو کوچنیان جوړې د بلې خوا شی نه لر وروره په خوا به یو کاروبار وسه کاروبار هم نسته. دغه زموږ پیغام د ازادي راډیو تر نړیوالې ماسې پورې ورسئ چې موږ سره کومکونه وکړي وروره.
السلام علیکم. څنګه جوړې په خیر؟ دغه دی دغه مساکلات د تو ارکیج سره غلې د وروره مسکینانو ته نه رسیږي. ما د طالبانو ته دا غوښتنه ده چې دغه ته یو سم خلک وټاکي چې داسې نه وي چې
د ازادۍ رډیو درنو اوریدونکو او کارکوونکو سلامونه. د کهلې احترامات مې ومنئ.
احمد ملا خوص ولایت څخه درته پیغام پرېږدم. دلته په خوص ولایت کې د تور خو موټر زیات شوي دي. نظامي کسانو نه بغیر د کوم نظامي کس په واسطه ملکي کسانو هم د موټر خې تورې کړې دي. اوس مشت ته دا معلومات نه کیږي چې نظامي کسان کوم دي او ملکي کسان کوم دي. که دولت دې ډول کړنو مخنیوي ونه کړي احتمال دې شته چې په خوص ولایت کې د شتمنیت وړاندې ستونزې جوړې کړي. نو دولت نه مهیله ده چې هغه کسان چې دې ډول کړنو څخه سوء استفاده کوي عاملین ونیسي او مجازات یې کړي. مننه.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
دوستانو اوس هم یو بار بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. دا طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د وژل شوی دینی عالم د وژل کېدو د پیښې په اړه څېړنې پیل کړې دي. مشهور سلفي دینی عالم مولوي سردار ولی ثاقب تیر شپه په کابل کې په خپل کور کې وژل شوی. د پیسو د نړیوال صندوق یو هیئت له پاکستان سره موافقه وکړه چې د 6 میلیارد ډالرو د پور غوښتنه بیرته راژوندی کړي. دا پیسې له 2019 کال را په دې خوا کنګل شوې. IMF د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ که چیرې د دې سازمان اجرایوي بورډ دا موافقه تصویب کړي نو ډیر زر به له دې پیسو د 1.1 میلیارد ډالرو پور پاکستان ته وسپاري. دا IMF هیئت وروسته تر دې له اسلام آباد سره د پور د ورکړې موافقه وکړه چې د پاکستان نوی صدر اعظم شهباز شریف پر خپلو خلکو نوی مالیات وضع کړل او د انرژي په برخه کې خلکو ته د سبسایډۍ لورکولو لاس واخیست. دا هغه وخت نه وی چې IMF په اقتصادي برخه کې د اصلاحاتو په لړ کې له پاکستان نه لرلې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن روسیه تورنه کړه چې په سلګونو زره اوکراینیان د اوکراین له ختیځ او جنوب څخه په زور ایستلي دي. انټونی بلینکن وایي چې له اټکل سره سم روسیه له 9,00,000 to 1,600,000 پورې اوکراینیان د تصفیوي عملیاتو پر مهال له ځانونو سره روسیې ته وړي دي او دې کسانو یو شمېر د روسیې په لرې ختیځ سیمه کې چې هلته خلک ژوند نه کوي ځای پر ځای کړي دي. ښاغلی بلینکن پرون په خپاره کړي بیان کې پر روسیې غږ وکړ چې له دغه عملیاتو چې د کنوانسیم سره پټکر کې دي لاس واخلي. د سریلانکا په پلازمینه کولمبو کې مظاهرچیانو موافقه وکړه چې د پارلمان له رئیس سره خبرو ته کینی او دولتي ودانۍ تخلیه کړي. دا خبر په داسې وخت کې خپور شوی چې د سریلانکا ولسمشر ګوتابایا راجاپاکسا چې پرون له استعفا پرته مالدیب ته تښتېدلی و له هغه ځایه سنګاپور ته تللی او اوس خبرونه وایي چې د سعودي عربستان جدي ښار ته رسېدلی. په سریلانکا کې وضعیت کړکېچن دی او حکومت بیړنی حالات اعلان کړی دی. او ټاکل شوی ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم سره نن داسې هوکړه لاسلیک کړي چې دواړه لوري اټومي وسلې ته د ایران د مخنیوي ژمنې پکې کوي. رویټرز د جو بایدن د ادارې د یو چارواکي په حواله ویلي چې دا هوکړه به د امریکا او اسرائیل اوږدمهاله امنیتي اړیکې لا پراخه کړي. دوستانو اوس هم مخکښې ښځې دا پروګرام په ژوندۍ بڼه مخکې خپور شوی و سه تاسو تکرار اوري.
مخکخه خزی
قدرمنو دوستانو د مخکخه خزو خبرونه ته خراغلی. نن په خبرونه کې له خوونکو افغان ژورنالیست دی لیکوال اقتصاد پو او پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو په خاني استاد ملالي شینواري او له تکړه ژورنالیست او لیکوال خلا شیرزاد سره د زړه خاله کوو.
اغلی شینواري لکه څنګه چې موږ د خبرونه په فایل کې اډونه وکړه تاسو بیل داندې تر سره کړی مثلا د ولسمشر مشاور او پولیسي جرګه کې د خلکو استاد او تر ټولو مهمه یو ژورنالیست درته وایي چې په کومه برخه کې تاسو آرام او ځان مو ښه احساس او هغه کار ته چې ورتلې په شوق باورتلې؟
زه هر کار ته په شوق ورتلم فرشته جانې. ماته هیڅ کار چې مشروع کاری بی خوند او بی ارزښت نه ښکاري چې کله موږ فاکولټی نه پاتې شو زه کار ته په لټه کې شوم او ځان ته مې یو کار پیدا کړ باور کړی چې د میاشتې به موږ ټول ټال هغه ته به دغه ویل دا ولنټیر خلک ویل دا سیف د چلډرن نو ما به چې د چلډرن کې په وړیا زه خو تاسو ول چې دا اوله دنده می خون کې وځ دې د پاره چې زه خو ما مور پلار نو دې یتیم او مجبورم چې ځان د پاره د مشروع ګټې د لری نه خپل ځان لا کړو کړم لګښتان ته پیدا کړم نو هغه کبل زه بیا په طالبان وخت کې هم بیکاره کې نه ناستم نو سیف د چلډرن کې موږ ټول تال په میاشت کې لږ ډالر راکول خو باور وکړه چې دا ما دومره حلالول چې کله زه هر چاته مثال ورکوم که ما غلس ډالر سره هغه کار مې هغه څه د زړه نه وای تر سره کړی شاید زه بیا د نورو دندو ته نه وای الله پاک رسول ځکه د الله پاک یو امتحان یې کار کې زما په نظر په هر کار کې د زړه نه هغه کار کړه او صادقانه هغه کار کړه لازم دي چې باید وی کړو کوم کار غټ او وړو کې نه لري مثلا هغه د کور کاری او هغه د باندې کاری زما مور د خدای او بخیری به مونږ ته ویل چې هر کار چې کړی صادقانه کړی او د زړه نه کړی او بیا دا سم کړی چې تا کم کار وکړ سترګې ونیسي او بل چاته چې نیم کار به وساغه وکاندې همیش کم څومره کار کړی چې تاسو په تاسو کړی شي او تاسو خوخی هغه کار بیا ډیر کولای راځي کله به چې دې په خلک نو مونته به دا ویل چې کله چې دې کړی نو لګمینه هم په دې کې ور واچوي چې دا پخلم خوږ راشي مزدار راشي اوس که هر شی موږ په پخو هم ولاو کړه د کچالو پیاوي چې هغه په مینه پخو کړو شاید د ټول کورنۍ هغه خوښ شي زه فکر کوم هیڅ کار وړو کې نه ده زما صفائی ډیر زیاته خوښيږي زه د کور تر ټولو هغه ځان چې خلک نه پاکي او قربان شرمیږي دی وایي لنه چې تشناب پاکوم زه تشناب پاکوم همیش زما کور خوښيږي چې هر ګوټي باغی کې زما لاس وهل شي او زه باغی باندې مصروف اوسم پاکاري مې ډیره زیاته خوښيږي خصوصا کله چې مې غوسه راځي نو به خپل غوسه په کور باندې وباسم کور پاکوم خپګانو نه ژوند کې ډیره کیسه راځي زه چې په بهر کې ومه نو زه به یوازې ومه زما یو بلګری ونه هغه به ما ته ویل چې هر کله چې خفای وې دا کور ډیر خپاکیږي وې نو بس بیا ورته ملا وتړه دا کور پوسټ کې و بس بیا ما هم دا کار کړ چې کله به خپاو ما کورنۍ غړو پسې نو ما هم د کور را پوسټ کې ایسته نو کارونه چې دي هر کار چې دی زما هیله دا ده چې ځوانان هر کار چې کوړو کې ونه غنی نن سبا ډیره سخته بیروزګاری ده ولی دا بیروزګاری باید په موږ غلبه ونه کړي فکر ونه کړو چې دا بیروزګاری دایمي ده بلکې موږ باید هر کار چې مشروعي هغه ته په ډیر صداقت غور کړو او د خپل کورنۍ لپاره یو مړی ډوډۍ حلال توګه پیدا کړی شو دا تر ټولو غټه لاسته راوړنه ده
ډیره زیاته مننه تاسو باندې اوسئ کله تاسو درته وایئ چې پراته لیدې چې تاسو ژورنالیست یاست پر رسنیو کې کار کوئ پراته لیدې مسلک کوم بل څه مو هم کړی دی
فرشته جانې زما چې کله افغانستان کې رسنیو سره کار کولو هغه مهال د دې ترڅنګ چې ما رسنوي کې کار کولو ما خپل زده کړې هم کولې بیا ما په افغانستان کې فاکولټه خلاصه کړله ولی زه فکر کوم د کار سره سره کې انسان یو غړي بل مسؤلیت یا تعلیم هم کول شي ولی کله چې دلته راغلی ما نو زه فکر کوم چې لکه څنګه چې غلی شنواري یاد باندې وکړله په پردي هیواد کې ژوند کول ډیر سختي که څومره امکانات او سہولتونه ولري ولی بیا هم خپل سختي لري او همیشه به خپل هیواد یادېږي ولی زه فکر کوم چې